تاسو مشال راډیو ته وګیاست. 12 بجې شوې د غرمې په پیښور کې او 11 نیمې د سهار په کابل کې. په دې خبري سات کې وزه پامیر ساحل او اسرار عالم مومند در سره یو. په دې خبري سات کې به واوري چې په لوړګي کې سوداګرانو او دکاندارانو احتجاجي لاریون کړی دی، ځکه چې هلته پرون یو چاودنه شوې وه چې پکې د وژل شویو شمیر هم نن شپږیشت ته رسېدلی دی. د دې ترڅنګ په کواټ کې یوه چاودنه شوې ده چې پکې څلور پولیسان وژل شوي او دوه ورسره ولسی وګړي وژل شوي دي. د دې هر څه تفصیل به په خبري سات کې واورې، خو اول ورزو اسرار عالم مومند ته د دې مهال خبرونو لپاره.
رومبه د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان د خبر ایجنسی په لوړګي سیمه کې پرون شوي چاودنه کې د مړو شمیرو شپږویشت ته رسېدلې. د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې د پولیسو په یو ګاډي ریموټ کنټرول بمی برید شوی چې پکې شپږ کسان وژل شوي، او په ترکیه کې د یو جیل دننه اور لګېدلی چې پکې دیارلس قیدیان مړه شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان په قبایلي سیمې خبر ایجنسی کې پرون شوي بمی چاودنه کې د مړو شمیرو شپږویشت ته رسېدلې او څه باندې اتیا کسان پکې جوبل دي. دا چاودنه پرون سهار یولس بجې د لوړګي د زخخیلو په اډه کې شوې وه. د لوړګي تحصیل اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ خالد ممتاز کندی مشالې ډیو ته د امدادي کاروایانو په اړه څه داسې ویل.
مونږ چې څه کېدای شي دا خو لکه تاسو پته ده، داسې یو سانحه ده غټه، او داسې تاسو په مخامخو خبرې فل یا پولیټیکل اډمنسټریشن یا نور عام پبلک اسپیشلی هغه چې کوم هیلپ کړی ده هغه تاسو په مخامخ دي. همدارنګې خو مختلف اکټیویټیز موږ ټایم ټو ټایم اخیستې دي او کړې مو دي. تاسو پته ده چې دا حالات داسې دي چې دی کې اینی ټایم معمولي لیک جم چېرته وشي نو دا خلک چې دي بیا فایده وچتوي.
یو بل ځایي حکومتي چارواکي ویلي د چاودنې هدف د یوې حکومت پلوه قبیلي غړي وو. دغه قبیله ځایي جنګسالارانو ته مزاحمت وړاندې کوي. تر اوسه د پیښې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د خیبر پختونخوا په کوهاټ سیمه کې تېره شپه د پولیسو په یو ګاډي ریموټ کنټرول بمی برید شوی چې پکې د څلور پولیسو په ګډون شپږ کسان وژل شوي او اووه کسان نور جوبل دي. د ځایي پولیسو تر مخه دا پیښه هغه وخت را مخته شوه کله چې د پولیسو یو ګاډی د کوهاټ پر رحمان آباد سیمه کې په خپل معمول ګش باندې روان وو. جوبل او مړه کسان کوهاټ هسپتال ته وړل شوي. د دې هسپتال یو ډاکټر فرید اپریدی وایي
زخمیان دی پغی کې درې کسمو پېښور لره فرق درو، ایو هډ انجری او ابر چکونه واسکولر انجری او یو ماشوم الکو، او دا دریم کس چې کوم دا هغه چې کوم دا پوسټر کې باندې لګیدل او آی بال هغه شی او ډیمه شی او دا نور چې کوم دی دا ماینر دی دلته کې مختلف ځال سره اډمټ کړو.
د دې بمی برید پلا تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستې. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو یو ډلې دغه سیمو ته د پولیو ناروغۍ د مخنیوي څاڅکو ورکوونکو ټیمونو په داخلېدو د بندیز لګولو اعلان کړی. د طالبانو دغه ډله چې مشري حافظ ګلبادر کوي په خپل یو بیان کې یې ویلي د پولیو کمپین د لارې د دوی پر ضد د امریکا لپاره جاسوسي کیږي. بیان زیاتوي تر هغې به دا بندیز عملي وي تر څو چې امریکا په پاکستان کې ډرون بریدونه نه وي ودرولي. د رپورټونو له مخې د دا قسمه دړکو پمپلیټې پرون د خالي په ورځو د سیمې په بازارونو کې تقسیم کړی شوي دي. د پاکستان حکومت لخوا په دې اړه څه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د افغانستان مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار ویلي په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د خبرو پر مهال له هغه غوښتي چې په کراچۍ کې د افغان زده کوونکو لپاره راغلي کتابونه دي پرېږدي چې افغانستان ته وروړل شي. په جلال آباد کې خبریالانو سره په خپلو خبرو کې دی وایي پر دې سربیره چې ګیلانی ورسره ژمنه کړې وه کتابونه تر اوسه پورې نه دي ورغلي.
زمونږ غوښتنه به تنه تل دایي دا ده چې نور د افغانستان د معارف سره د افغانستان د خلکو سره دښمني نه کوي. دوستي دې ته نه ویل کېږي چې د افغانستان د خلکو ژوند دی چې هغه د معارف پورې تړلی دی، تعلیم او تربیه پورې تړلی دی. دغه کتابونه دې په کراچۍ بندر کې بند دي او دوی وایي چې موږ د افغانستان سره دوستي کوو، نه دا د افغانستان سره دښمني ده.
د افغانستان د ښوونځیو استادان او زده کوونکي هم وایي چې د کتابونو له کمښت سره مخامخ دي او غواړي دا کتابونه زر هیواد ته ورول شي، خو د پاکستان حکومت لا هم تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ترکیه کې د یو جیل دننه اور لګېدلې چې پکې دیارلس قیدیان مړه شوي. د چارواکو له مخې د هیواد په سیلو ارفا ولایت کې د یو جیل دننه اور روسته له هغه ولګید چې د قیدیانو ترمنځ جګړه رامنځته شوه. د ریپورتونو لمخه قیدیانو د احتجاج دوران خپل توشکو یا تولیانو ته اور ورته کړو. په نوی منټو کې دننه په اور قابو موندل شو. د ریپورتونو لمخه د کورد پیس او دیموکراسي ګوند یو مشر هم په دغه جیل کې قید دی، خو نوموړی په اور کې بچ پاتې شوی. د مصر واکمنې پوځي شورا د دغه هیواد د نوي پارلمان د ختمولو اعلان کړی دی. د مصر پارلمان وروسته له هغې تحلیل شوی چې د دغه هیواد عدالت د جون میاشت په 14 نیټه د وروستیو پارلماني انتخاباتو نتیجه لغوه کړه. د مصر دولتي اجانس مینا وایي د واکمنې پوځي شورا مشر فیلډ مارشل محمد حسین تنتاوی پرون امر وکړ چې هیڅوک د پارلمان ودانۍ ته د ننوتو اجازه نه لري. اخوان المسلمین ډلې چې په وروستیو انتخاباتو کې یې زیاتې څوکۍ ګټلې، دا ګام یې د جمهوري پروسې ضد کودتا ګڼلې ده. دغې ډلې په یوې اعلامیه کې ویلي د پوځي شورا دا اقدام د دې خبرې څرګندونه کوي چې پوځ غواړي د مصر واک له ځان پورې منحصر وساتي. د مصر پارلمان په داسې وخت کې منحل کړی شوی چې په دې هیواد کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو لپاره نن په دویم ورځ هم رای اچول کیږي. او اخری خبردار د ایران ولسمشر وایي راتلونکي کال چې د ولسمشرۍ موده پای ته ورسیږي نو له سیاست به لاس واخلي. محمود احمدی نژاد له یوې جرمنۍ ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي د ولسمشرۍ دوه دورې ورته کافي دي او دی نه غواړي چې په دې برخه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتن پر پل قدم کیږدي. ولادیمیر پوتن سږ کال د دریم ځل لپاره د روسیې د ولسمشر په توګه وټاکل شو. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو واورېدل چې اسرار عالم مومند دراورول. د قبایلی سیمې خیبر په لوړ کې دکاندارانو او سوداګرانو د پرونې چاودنې د غندنې په مخه احتجاجي لاریون کړی دی. په کوټ کې د پولیسو پر موټر په شوې حملې کې د څلورو پولیسانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي او اووه ژوبل شوي دي.
زخمیان دي په ریک درې کسان مو پېښور لره فرکړو، ایو هډ انجری او پر چکونه واسکولر انجری او یو ماشوم لکو.
د طالبانو یو قومندان په شمالي وزیرستان کې د ګزرن د ناروغي مخنیوي څاڅکو ورکوونکو ډلو باندې بندیز لګولې دي. د روغتیا محکمې چارواکي وایي ماشومان ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکول ډیر زیات ضروری دي. په کورما کې د دورانی کډوالو کیمپ اوسیدونکي وایي د څخلو او د مینځلو لپاره اوبه نه لري.
دومره مشکلات دومره ستر مو ټینټو باندې ته وګرځې کومه شمون ويخته وګور لکه څومره د شکانو ويخته غای د ببر ويکنه په دغه نمونی لوټ.
او په اسماعیل خان دیرې کې د جنوبي وزیرستان مسعود کډوال وایي دوی ته خوراکي توکي نه ورکول کیږي.
گایز رو دریم و گا دریم دن لامبار نر بند رسی ساختا گرمی دو خیلی رو بند روانه دی.
دا و یو شمیر نور رپورتون پروان خبری سات که اوریده شه لمشال راڈیو سروسی. لومړی رپورټ یې شروع کوو. د قبایلی سیمې خیبر په لوړګي کې د تیرې ورځې په شوي برید کې د وژل شوی او شمیر شپږش ته رسیدلی دی. د لوړګي بازار دوکاندارانو او سوداګرانو د دې پیښې د غندنې او ویر په مخه احتجاجي لاریون کړی دی. د سیمې اوسیدونکو هم دا پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده. په دې اړه د خپل خبریال رپورټ اورو.
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا د خیبر جنسي په لوړګي بازار کې د زخخیلو پاډه کې په پرونی بمی چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیره شپږویشتا رسیدلې ده او څه باندې اتیا کسان پکې جوبل شوي وو. د وژل شو زیاتره کسانو جنازې بیګام خام اوښوي او په خپلو سیمو کې خاورو ته وسپارل شول. د لوړګي پولیټیکل چارواکي وایي چې په دې چاودنه کې په لویه کچه بارود استعمال شوي وو او د دغه پیک اپ ګاډي انجن او چیسس یې هم ترلاسه کړی دي او د پیښې پلټنې پیل کړی دي. د یاد پیښې په حق لباندې یو ځایی اوسیدونکی عبدالرازق مشال ریډیو ته وایي
یاره دې چیر څومره مزمت شي کم دی ځکه چې خلک چی کنه دا یتیمان شو او پلاران یا مشال یا مزور شو یا مړ شو او آلریډی دلته حالات داسې چې روزګار نشته او خلق د ډیر لوی مشکلات سره مخ دي او یادا سی کو ماشومان ما مشران مازور شي لاغو بچو بچالی لاغو زنانو بچالی
او د دغه پیخه په حق لباندی د سیمی یو مشر ګل رحیم وای
ډیر خلق پکې بی ګنام لرو پرون خلق روانو چا کوټه ضرورت یو شای ور چا بل ور چا بل ا کوټه پینو سره لاړه شهیدان شو ټول جس خلق دی چا سوزی خرچول چا لسی خرچولا څوکم داسې ګاډي والو دغه له حکومت پلا ما ویزه ورکول شي
او د خیبر سیمی یو ځوان فخرالدین په دې حق لا خپل خیالات صدا سے سرګندوي
ته دې واقع خدمت مرمت پکاره چې غلفاظ کې خونه شي ته دې سیمه باندې خپګان مې چې هر یو کور دې فکر کې تلای دی چې اخر څنګه سکونه کړی دا چې څنګه په هر رحمانې یتیمان کګو څنګه هر غن شهیدان کګو څنګه بیروزګار کګو څنګه ته تکلیفونه کېږي څنګه دا یو بازار او دا امن ختم شو نو هر یو کس دې فکر وړای ری چې راتونکې څنګه شون په څنګه تیرو څنګه دا روزګار پرګدا چې څنګه دا ژوند څنګه تیرو نو دې فکر خو دومره خلک پټنشن کې چاو دي چې هغه هر کومې ورچته کې دې سوچ کې شهر سبي وسکي
نن په لوړګي بازار کې د تاجر یونین غړو په خپل سرونو او مټو باندې تورې پټۍ تړلې وي او د دغه پیخي غندنه وکړه او په دې پیخه کې د وژل شو او جوړل شو کسانو سره د یک جهته د پاره بازار هم بند کړ په دې حق لباندې د دغه یونین یو تن وای
امجد نامه مدا مونږ دا فیصله د خپګان د وجه وکړه او د شهیدانو په خاطر باندې وکړه سبا د سبي پورې به دا بازار بندي
د خیبر هاوس د یو چارواکي په وینا په دې پیخه کې د وژل شو کسانو درملنه د پیښور په حیات آباد میډیکل روغتون کې روانه ده او دوی ته څه مالی مرستې هم ورکړې دي او چې کوم کسان پکې وژل شوي دي د هغوی کورنیو ته به هم زر مالی مرستې ورکړی شي یاد دی وی چې د دغه پیښې پړه لا تر دې دمې کومې وسله والې ډلې په خپله غاړه باندې نه ده اخیستې
په دې رپورت کې مو اوریدل چې د پیښې پړه چا پر غاړه تر اوسه نه ده اخیستې خو په لوړګي کې په دې شوي برید کې له اتیا زیات کسان ژوبل شوي هم ول د دې پیښې د ښکار شویو خلکو خپل خپلوان او ملګري د غم احساسات لري په دوی کې ځینو له مشال راډیو سره خبرې کړې دي راځي چې وایو ورو
ما نوم عاشق میر ده زما پلار وفات شو ده شکر میر زما درې ورونه دي او واړه دي یو مان له کشر ده خو یو زما شرې مبکې خویندې دوه خویندې نو بس دومره خفګان ده چې حد نه دی معلوم
زما نوم میرویس ده او دغه کلی د گاګری اوسیدونکی یم زمونږ یو خو ګوانډي او نوم یې مسلم او د هیرا پبلک سکول سابقه شاګرد او سیمیټرک کړی و ډیر خالکو پنځه وخت خپل منځ عبادت گزاره لکو تلیو بازار ته ډیر زوردار د ماکه وشو او په هغه د ماکه کې ډیر زیات خلک مطلب چې شهید شو او په هغه د ماکه کې یو دایمو ډیر زیات په خپه دي چې څومره دلته یاران دوستان دي د کلاس ویلو دي کونډ کې خلک دي مشران دي که زنانه دي ټول به حد ډیر زیات خپه دي
زید خان د دې ماکه کې زمونږ یو خو استاد عبدالرحیم مړی ډیر خو استاد او سبق به خلک ته په شوق سره زده کول لیکن چا به سبق نو زم نو ورته وی چې شوق سره کړه بس زکه کیده مونږ ته به کوم شریف سبق ډیر خو استاد او ډیر کسان تیم ختم کړو
ابراهیم د علاقه کې ټول خلک ډیر خپه دي ځکه چې پس ورځې مې راګي او دا شی حکومت ته دا سوال کړو چې څه طریقه کېدای شي چې دا ختم کړه او د خلکو حفاظت وکړه
زه ساحل پریدا یم خپوره سودا روانه و ژوند روان وو بیا چې دا مکه وشوه به سر سړي نه روخ لاړو ور سړی خپه دی دلګیر دی او بس مونږ دا سوال کړو چې هله امن راولي خیر دې راولي او مسالې چېرته هوارېږي په جنګونو باندې ملګرو امن خدای امن غواړو بس دا خبره ده هله د امن راولي ډېر خپله روانو دغسې په تاریخ کې ما پهله ده نن ورځ دا ولي ده چې خوشکي و پکې او بعد اورېزو بس والا چې زړم ژاړي نور به څه وایې
زما یار بادشاه سو فیصد خفګان دی په ټول پښتونه چې خبرې جنسي کړه ټول دې باندې ډېر خفه دي او خفګان خو پوره پخکاره کوي پوه شوې مزاحمت دې دا مزاحمت کې چې څه هغه یې کنه هر قسم مزاحمت دوی ټول یو لن نور کوي دا څومره خلک چې دلته راغلي کنه ټول غرمې ډوډۍ نه خو له ټول دې باندې ډېر زیات خفه دي دی باندې
زما نوم چې خانولي شینواري دی زمون په کې ته پرون رول زخمي شوی یو کنه باقي دا څه کولو پوه شي بیا خو څه ژوند روانو خو سہولت او لګه خلکو بس خوب خوشاله او دا تقریبا څوخ نه مطلب لګه لا په غرهم کړایو کنه په دې علاقه باندې پوه شو اوس په مثال بیا د ماکه وشو خلکو زخمیان شو سب کې مړو شو ډیر کورو د غم ورچې ده پوه شو نو بس په کار دی چې الله په موږ باندې رحم وکاو دا یو امن بیا راشي
دا هغه کسان و چې امن غوښته او خپل ملګری یادول او خپل خپلوان یادول چې تیر ورځ د زخخیلو په اډې کې په لواړګي کې د چاودنې ښکار شوي یا ژوبل شوي او یا هم پکې وژل شوي. دا د هغه کسانو احساساتو دې ته ورته پیښه په کواټ کې شوې ده. په کواټ کې وسلوالو طالبانو د پولیسو پر یو موټر حمله کړې ده. د ریموټ کنټرول بم حمله ده او په دې کې د څلورو پولیسانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. په دې خکه چې بیګا د شپې لس بجې شوي و کسان ژوبل شوي هم دي او لکه څنګه چې ما وویل وسلوالو طالبانو د دې پړه هم پر غاړه اخیستې ده. د کوټ پولیس وایي تر دې پیښې وروسته د وسلوالو د نیولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. تفصیل د خبر خبریال پر رپورټ کې وو.
په کواټ کې بامی چودنې له امله څلور پولیسانو په شمول شپږ کسان مړه او اووه کسان نور زخمیان شوي دي. د هسپتال د ریکارډ تر مخه په زخمیانو کې پنځه پولیسان هم شامل دي. پولیسو تر مخه د کواټ په رحمان آباد سیمه کې بم هغه وخت اوچودېدو کله چې د پولیسو ګاډی په معمول ګش باندې و. پولیسو د وینا چې بم د ریموټ کنټرول په ذریعه وشو. خالی په ورځ دغه پیښه د شپې په وخت قریبا لس بجې وشوه. د پیښې د کېدو وروسته په نښه شوي دیارلس کسان په سمدستي توګه روغتون ته ورسول شول. سپکې ډاکټرانو تر مخه څلور کسانو روختون کې سا ورکړه. د زخمیانو په اړه د کوهاټ کې ډیر روختون نه ډاکټر فرید افریدی مشال لډیو ته وویل
زخمیان دی پغې کې درې کسمو پېښور لره ریفر کړو. ایو هډ انجری او اپر چکونه واسکولر انجری او یو ماشوم الکو او د دریم کس چې کوم دا هغه چې کوم دا پوسټر کې باندې لګیدل او آی بالې غشي او ډیمې شي او د نور چې کوم دي دا ماینر دي دلته کې مختلف ځال سره اډمټ کړو.
دا نام محمد ریاض په حدودو کې پولیسو ګاډي پسې بم د چودېدو پیښه ده کې دوه ورځې پولیسو او آرمی ځواکونو سیمه په خپل ولکه کې واخیستله او سرچ اپریشن شروع کړو. د دغې پیښې په اړه موږ چې کله د کوهاټ پولیسو اعلی چارواکي ریپیو مبارک زیب سره خبرې وکړې نو مشال لډیو ته په دې اړه صداسې وویل
نن سبا د ترې علاقه کې حالات داسې چې پولیس او داخله کې یو بل سره لګیا دي. موږ کوشش کوو چې دی راولي سو دی د سزا ورکو دی جیلونو ته کو دی خلاف کیسز وکړو. ظاهر دي یو خپلې کاروای نه کوي او پولیس خپل طرف ته بندوبست وشته او سکیورټي ارینجمنټس زموږ پورې دي. خو بهرحال دا واقعات دي او نوې ویو راغلې دي او موږ لګیا دي باندې کار کوو انشاءالله.
پیښور نه قریبا پنځوس کیلومتر لرې ضلع همکو او تر ادم خیل سره په لګېدو بندوبستي سیمه کوهاټ کې د دینه وړاندې هم پولیس ځواکونه په نښه شوي دي. تر 2010 کال د کوهاټ په پولیسو کالونۍ کې ځانمرګې برید د کېدو وروسته یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه.
دا مشال ریډیو ده.
په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د طالبانو یو قومندان حافظ ګلبادر په دې سیمه کې د ګزړن د ناروغي مخنیوي پر اساس کو ورکوونکو ډلو بندیز لګولې دي. په یو خبر پاڼه کې حافظ ګلبادر ویلي تر هغه به د پولیو ناروغي مخنیوي کمپین اجازه نه ورکوي چې امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه نوي درولي. روغتیایي حکومتي کارکونکي وایي دا ډیره ضروری ده چې د شمالي وزیرستان ماشومانو ته واکسینی څاڅکي ورکړل شي کنه نو دا ناروغي نورو سیمو ته هم خپرېدای شي. په دې اړه تر اوسه پورې حکومت خپل دریض نه دی ورکړی. نور د خپل خبریال پر رپورټ کې ورو
قبایلی سیمه شمالی وزیرستان ایجنسی کې د ځایي طالبانو د مشر حافظ ګلبادر له طرفه ویلي شوې دي چې په سیمه کې به تر هغو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه ورکول کېږي تر څو چې دغلته د بی پیلوټ الوتکو بریدونه نه وي ودرول شوي. تېره ورځ په میرانشاه او میرعلي بازارونو کې د حافظ ګلبادر له طرفه جاري کړې شوې یوه خبر پاڼه کې دا خبره په ډاګه کړې شوې ده چې د دوی په وینا په سیمه کې د ډرون بریدونو د وجې نه په سلګونه زنانه او ماشومان مړه شوي او بل طرف ته امریکا د پولیو د ناروغۍ په لری کولو باندې په اربونه روپۍ خرڅ کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې دوی ته د داسې خیرخواهۍ ضرورت نشته. د حافظ ګلبادر له طرفه ویشلې شوې خبر پاڼه وړاندې لیکي چې په پولیو مهمو کې د طالبانو خلاف امریکې ته د جاسوسي کولو احتمال شته دی. خبر پاڼه کې په اخره کې دا دړکا ورکړې شوې ده چې د نن په شمالي وزیرستان ایجنسی کې پولیو کترو بندیز اعلان کیږي او که څوک هم خپلو ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو په ورکولو ولیده شو نو د نقصان شکایت حق به ورته حاصل نه وي. دا چې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې تیرو دو کالونو کې اولس نوی ماشومان پولیو ناروغي وهلی دي. نو که اوس د وزیرستان په ټولو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ناروغي پر ضد د پولیو کترې بند کړی شي، دا به د ماشومانو په صحت کم اغیز ولري. دا مو د فاټا سیکریټ صحت څانګې مشر ډاکټر فواد نو پوښتل.
اسلام آباد کے حکومت پاکستان دیکھ مان دے ہر قسم خپل وسائل با استعمالی چہرے معشوم تخل پل ملوشی اور پر حکومت ملک تعاون ناشتہ کرے گا.
تاسو دا رپورٹ واورید او دا ډاکټر غاغو چې د ویل چې حکومت خو ورسره مرسته کوي په دې ترڅ کې چې پولیو ویکسینیشن وکي، خو دا هم ویل چې دا ډیره زیاته ضروری ده چې دا شمالي وزیرستان کې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شي، خو د طالبانو قومندان حافظ ګل بادر په دې باندې بندیز لګولې ده. اوس ورزول شمالي وزیرستان کورمه ته په قبایلی سیمه کورمه کې د عملیاتو او ناامنۍ لقبل د کډوالو لپاره د دوراني کیمپ یو ځای جوړ کړل شوی دی. په دې کیمپ کې اوسیدونکي وایي دوی د څښلو او مینځلو اوبه نه لري او نه هم ورته اوبه ورکول کیږي. کډوال وایي چې په دې اړه څو ځلې شکایت هم کړی دی، خو د کیمپ انتظامیه د دوی د ستونزه نه هواروي. یو کډوال مشال راډیو ته ویل ورځې شوي دي چې بچیو ته ځانونه نه دي مینځلي او د ده په وینا د بچیو ویښته یې د شکڼو په څیر شخ ولاړ دي. نور د خپل خبریال په رپورټ کې اورو.
د کورم ایجنسی په دورانی کیمپ کې د متاثرینو لپاره د سہولتونو کمی دی. متاثرین وایي چې په کیمپ کې د دوی لپاره د اوبو صحیح انتظام نشته. دوی وایي چې په ورځو ورځو د کیمپ انتظامیه لخوا دوی ته اوبه نه ملاویږي چې له وجې دوی په سختو مشکلاتو کې دي. په دې اړه یو متاثره کډوال خپل مشکلات مشال رډیو ته داسې بیانوي.
مون امارې ګل اکبر د کومه لسیزا د اوبو مته یوې هفته کې یو یو پیرا وکیونه کې دومره مشکلات دومره چې تر مو ټینټو باندې ته وګرځې کوم شمون یخته وګور
سہولت لپارا دورانی کیمپ جوړ کړی شوی وو. په سالورو فزونو باندې مشتمل پته کیمپ کې د ایف ڈی ایم ای د شمیرې تر مخه قریبا پاړه زرا خلق کډواله ژوند تیروي. په دې کې زیاتره شمیر د ماشومانو او زنانو ده. د مزانی کورم ایجنسی د مسوزو سوی مشت اول شسو سیمونه به قریشی متاثرین وای چې او بون شتوالی پوجا دوی بیا مجبور وي چې د خپل ځان لپاره د کیمپ نه لره د نورو سیمونه او براوړي.
زه محمد نواز ور ټټان ولایم لشر زایم پښتو شورو پېسری شولو دي ته اوس پرې ټکه وبنره چې وړ کی وړه ټول د غرمنه مرچولو فلا لونو موتر مسنو کې وبره وړي دي ځکانه تا کولونه
بالکل گاڑی والا متاثرین حقوق تحفظ لپارا جوړ شوی د شورا پنامه د کمیټي یو مشر د ټټنګ کلی سید رحمان وای چې سو واره په دې اړه شکایت کړی دی، خو متاثرین ته د اوبو سہولت پور کولو د کیمپ انتظامیه خاموشه ده.
په جامع سر جرګې سرویش موته وی سره ته مو ته وبویلې نه راوړې هغه به څه مسله بین کوي، کله به یې مو سره ډیزل نشته دي، کله به یې څه مو ګوډي خراب دي، نو مو څه په دې خو مو نشه دلته کې کیمپ کې ډېر غټ تکلیف دی. نو مو سره خپل هغه کو هغه مو مرسته مو سره صحیح نه کوي، وکور مو نه کوي، سباله یو بنه وکي بل وکي، نو مو ته صحیح کور نه کوي. بوشي
په کیمپ کې د اوبو سہولت په نشوالي مو چې کله په سیمه کې د قدرتي آفاتونو د نظم اداره فاټر ډیزاستر مانیجمنت اتورټي مشر مجاهد علي سره خبرې وکړې، نو مشال رډیو ته وویل چې ډېر ضرب دغه مسله په مستقل بنیادو حل کړی شي. پسیما کی د گرمی دراجہ زیادہ دو سرا پکیم کی د اوبو ضرورت نور هم زیات شوه دی. د دوران غواړي کې متاثرین غوښتنه کوي چې په کیمپ کې د اوبو ضرورت په مستقله توګه حل کولو لپاره د کیمپ انتظامیه کوټلي ګامونه پورته کړي.
تاسو په دې رپورټ کې واورېدل چې د کورمې د دوراني کیمپ کډوال وایي چې اوبن لري له ورځو او انتظامیه هم ستونزه نه هواروي. تاسو په دې رپورټ کې دا هم واورېدل چې د سخت ګرمۍ په موسم کې د خلک له کوم ستونزو سره مخامخ دي ځکه چې اوبه نشته دي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی یو کړی او سکول نه یو غون راو غرزول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه.
تاسو د کورمې د خلکو ستونزې واورېدې تر دغه اعلان مخکې او وس ورزو اسماعیل خان دیرې ته هلته د جنوبي وزیرستان کډوال وسی. د خیبر پختونخوا په اسماعیل خان دیرې کې د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان د مسعود قبیلې غړو ته د خوراکي توکو د ورکولو بل لړۍ پیل شوې ده، خو په دې کډوالو کې ځینې د خوړو د ویش پر عمل انتقاد کوي او وایي دوی ته پوره توکي نه ورکول کیږي. ځینې کډوال وایي په سخته ګرمۍ کې له سهاره په قطار کې ودرېږي خو تر اخره ورته هیڅ نه ورکول کیږي. بیا په دوی کې داسې کډوال هم شته دي چې وایي په ښه توګه دا خواړه ترلاسه کوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو د خبریال پر رپورټ کې ورو.
ڈیرا اسماعیل خان ٹانکو پٹ پور شمشتہ مسعود کا ڈول کا بائلون تھا دخرا کی شیون اور وشلو و بلا لڑائی لگیا شوی دا دے ڈیرا اسماعیل خان ظفر آباد پر مرکز سے موجود ہوا کا بائلون چکم دخرا کی شیون دے ویشنا مطمئن دی پدا رنگ جاگی جی
نم جی عمر گول دائی اوال چی کم سامان مشتا ملا میں دو پاک سے چنا ہوا پاک سے بسکٹ وی پاک سے پاپڑ وی اوا ہوا مم چی ورتا وی آگا بھی پیشے پخے وی پیشے آگا ٹول شینا مشتا
لمبار نر بندے روسی ساخت گرمی دو خیلے رو بندے راو نہیں دی پاتا نہ لگی جدا راشن و کلا مشتا میں لوی جی بازار کا سنتا نور کا سن غریبون روشی پتر دغه سا گوشی نور ته نه ورکاوی
یو بلکا بلی دو چخرا کی شو یونای اخستی دی خوشحال دای اونورو کبالیانو تا د نظم او ضبط په دارنګ تلکین کوي
د الچو چکیم پروگرام دا ډیر زبردست قسم دی. خپل نمبر په بنده ولا گئی اغه خپل سیریل نمبر بنده هر سړی په قطار سره ورسی او انټری کیږي شپه پرمن طریقه سره مو راشن خوسته درو ته ملو شوی دی. مسجد ته دا مو اپیل دی چې د منظم طریقه سره ورسی او خپل راشن دو خلی شور سره باد نه کوي.
مشال ریڈیو د غیر دولتی تنظیم لواری ہومینیٹیرین ارگنائزیشن کوارڈینیٹر شفقت علی شاتا چې د قبایلانو دا شکایتونه مخ کړل هغه وویل
تاسو وینئ چې موږ دلته څومره په خطرې کې باندې کې نولې دي. موږ دوی د پکی بندوبست کړی دی د یخو بو بندوبست ورته شته تمبانه مرته لګولې دي بل دوی چې کم حق دی نو ا دوی ته موږ ډیر په خطرې کې سره وکړو. اس قسم دلته کې فیوریټیزم موږ نه کوچی را دا کس چې کم نه نو دا د پلانکی سیب دی یا د سیب دی دا په سفارش رنو بالکل ټول په لین کې رنو زموږ سره ډیر خخ سوشل ارګنایزر دی. دوی ته چې کوم نه صرف دا نه دی چې بس دوی ته مونږ بورې تقسیمو اوړو ورته ورکو ور سره زمونږ سوشل ارګنایزر لګیا دی. دوی ته په هیلت باندې په ایجوکیشن باندې مذهبي توګه باندې لکه دا ټول خخ خبرې هم سره کې اغینه هم خبرې اغینه علاوه دوی ته مونږ پروډکشن چې کوم هر میچ دوی ته مونږ ورکو چې کوم د ډبلیو پی د طرفه مونږ ته راشي راشن سکیل باکې د مونږ دوی ته مخامخ د لګولې چې دې میچ کې تاسو لپاره کم کم شی اویلیبل دی. دلته کې لکه ویټ فلور سمره دی سالټ سمره دی ایچ ای بی های انرژي بسکټ سمره دی پلمبیډو سمره دی دا ټول دوی ته چې کوم نه مونږ ورکو خطری کے سر اور منظم طریقے سر زمنگ نہ خودی ٹول ڈیر خوشحالی تھی زمنگ ارگنائزیشن نہ
قبائلیوں دا ہم یہی چتر چمرا پورے دے خوراکی شیونو اور وشلے مرکزونا زیاد شوی نوی دے قبائلیانو دا مشکلات کا میدائی نشی.
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے.
مشال رادیو ته غوږی استاس زموږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کیلو هرتز باندې اوریدای شي. د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی و. تر لنډو خبرونو وروسته درته نور رپورټونه هم لرو، لکه په خوست کې د لانجو د ځمکو د لانجو د هوارولو په اړه سیمینار روان دی. خوست ورزو اسرارعالم مومن ته د خبري سرټکو لپاره د پاکستان په قبایلي سیمې خبر ایجنسی کې پرون شوې بمې چاودنه کې د مړو شمېر شپږ ویشت ته رسېدلی او څه باندې اتیا کسان پکې ژوبل دي. د خیبرو پختونخوا په کوهاټ سیمه کې تېره شپه د پولیسو په یو ګاډي ریموټ کنټرول بمې برید شوی چې پکې د څلور پولیسو په ګډون شپږ کسان وژل شوي او اووه کسان نور ژوبل دي. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو یوې ډلې دغه سیمو ته د پولیو ناروغۍ د مخنیوي څاڅکو ورکوونکو ټیمونو په داخلېدو د بندیز لګولو اعلان کړی. په ترکیه کې د یو جیل دننه اور لګېدلی چې پکې دیالس قیدیان مړه شوي. د مصر واکمنې پوځي شورا د دغه هیواد د نوي پارلمان د تحلیل کولو اعلان کړی. په شام کې د ملګرو ملتونو د څارونکو مشر ویلي دوی په دغه هیواد کې د مخ په زیاتېدونکي تشدد له کبله خپل کارونه او ګشتونه ودروي. او د ایران ولسمشر وایي راتلونکی کال چې د ولسمشرۍ موده پای ته ورسیږي نو له سیاست به لاس واخلي. خبری سرټکی مولا اسرار عالم مومن دا واوریدل. تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او وس هم ورزو اسلام آباد ته. هلته د مشال رادیو خبريال ریاض موسی خیل د پاکستان د نننۍ ورځې لورسپانو مهم خبرونه راخستې دي او د دې ترڅنګ ادارې هم راخستې دي او تاسو ته په پښتو ژباړلې دي.
نن کوم مختلف ورسپانو ته وګورونو دی کې هر ورسپانې د خپل پالیسۍ مطابق خبر ته اهمیت ورکړی دی، لکه د اردو ژبې ورسپانې مشرق آج او جنگ او دغه رنگ د انګریزي ژبې ورسپانې دی نیوز د وزیر اعظم د مردان د جلسې حال په سرخې کې راغستی او لیکي چې سازختونه یوازې د جمهوریت خلاف کیږي خو دا به د ناکامۍ سره مخ شي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې دوه نورې ورسپانې ډان او ایکسپریس ټریبیون د لنډی کوتل چودنې په اړه خبر په سرخې کې ورکوي. ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي چې دغه چودنې کې حکومت پلوي قبایل پر نښه شوي وو چې پکې شپږ یورپی پارلیمان کې یو قانون باندې غور روان دی چې ورسره پاکستان ته د 2014 نه اروپایي منډو ته بې د کسٹم ډیوټي خپل سامان رسولو او خرڅولو اجازه ترلاسه شي او د دې مقصد لپاره پاکستان د 1300 کلونو راسه هلې ځلې کوي. اداري زیاتوي چې د پاکستان لپاره دا یو مسله ډیره مهمه ده چې دلته د بشري حقوقو خیال نه ساتل کیږي، د زنانو سره امتیازی سلوک کیږي، د کم شمیره تپو حال هم خنه دی او د تپو ځای نشته، د غرنګ حکومتي کارکردګي هم څه خاص نه ده او دغه لړکی هیڅ اقدامات نه دي کړي. د دې سره سره کرپشن او مخملازه هم ډیره زیاته ده. اداري وایي چې توانای بحران هم دغه ستونزو کې یو ده او د دې یوازینی حل دا دی چې د دې لپاره پیسې ورکړي شي او دغه پیسې په سمه توګه استعمال شي. د اردو ژبې ورسپانې ایکسپریس بیا په خپل اداریه کې د خیبر پښتونخوا تر هغه رنګ نوې چپې ته پام راګرځولې دي او لیکي چې خیبر ایجنسی په لنډی کوتل بازار کې 13 14 شو چې پکې 15 تنه مړه او یو شمېر جوبل شو. ورسپانه لیکي چې دا د خپل نویت لومبه 14 نه و بلکې د دې نه وړاندې هم ډېرې داسې 14 شوې دي او خصوصا په 13 سو وختونو کې د 14 په شدت کې اضافه راغلی ده چې ښایي چې ترهګر او انتها پسند یو وار بیا منظم شوې دي. ورسپانه لیکي چې د دې 14 په شاده ترهګر او یوازنې مقصد دا دی چې اولس کې یره طرح خور شي. خدا ډېره خبره ده چې نه صرف اولس د دې حالاتو په خشن مقابله کوي بلکې هم د دې ترهګر او د خاتمه لپاره پورازمدي. ورسپانه اخیره کې وایي چې حکومت له پکار دي چې داسې واقعیاتو مخنیوي لپاره سکیورټی نظام نور هم مضبوط کړي او اولستا د ترهګرۍ په ضد جنگ کې کم نه کم نقصان ورسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
لو پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د امریکا، هندوستان او افغانستان ترمنځ په درې اړخیزه خبرو اترو او اسوسییټډ پریس اژانس په قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کې د ګزند د ناروغۍ مخنیوي کمپاین د بندیز په اړه رپورټونه خبر کړی دي. شاهین بونیره د دواړو مقالو مهمه برخه را اوروي.
د ډان ورځپاڼې د یو راپور تر مخه امریکا او هندوستان یو لوزنامه لاسلیک کړې چې له مخه به دواړه هیوادونه د افغانستان سره درې اړخیزه خبره ترې پیل کړي. دا لوزنامه په امریکایي میډیا کې د هغه راپورونو سره سمې خوري چې پکې ویل شوی وو چې امریکا غواړي د افغانستان نه د وتلو وروسته هندوستان په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړي. په دغه راپورونو کې ویل شوی وو امریکا غواړي چې هندوستان د افغان ځواکونو په تربیه کولو کې یو لوی کردار ولوبوي. ورسپانه لیکي دوړو هیوادونو د افغانستان سره جلا جلا ستراتیژیکی معاهده هم لاسلیک کړی دي. د نوي تنظیم د لاندې بعد درې واړه هیوادونه د یو بل سره د سلام مشورې عمل مخ په وړاندې بوزي. ولې په واشنگتن کې د سفارتي چارو پوهان وایي د پاکستان سره د امریکا د اړیکو د خرابېدون وروسته امریکایان په دې مجبور شو چې هندستان د ځان ملګری کړي. په راپور کې راغلي چې په کال 2010 کې امریکا د پاکستان په خواست په دې رضا شوی و چې هندستان د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د کانفرنس نه بهر وساتي. اوس هندستان په نوې ډیلی کې د افغانستان په اړه خپل یو کانفرنس جوړی چې د امریکا مرسته ورته ترلاسه ده. هندستان د کال 2001 راهیسې افغانستان ته 2 بلین ډالر ورکړی دي. بلخوا د ایسوسیټډ پریس خبری ایجنسی په یو راپور کې راغلی د شمالي وزیرستان یو وسلوال کماندان حافظ ګلبادر د پولیو پر ضد د ساسکو ورکولو عملی ته خبرداري ورکړې ده چې د هغه د واک لاندې سیمې ته ناراضي. د راپور تر مخه د خالی پورس په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګلبادر لخوا پامپلیټ ویشل شوی دی چې پکې لیکل شوی د پولیو پر ضد عمل د ناراضي ځکه چې د دوی په جامه کې د سیمې ته جاسوسان هم راتلی شي. پاکستان په نړۍ کې یو د هغه دریو هیوادونو نه دی چرته چې د پولیو وایرس وجود لري. ایسوسیټډ پریس لیکي حافظ ګلبادر د پولی هغه اړخته د امریکا او ناټو ځواکونو پر ضد جنګیږي خو د پاکستان د فوج سره د جنگ نه کولو معاهده کړې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار ویلي په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د خبرو اترو پر مهال له هغه غوښتي چې په کراچۍ کې د افغان زده کوونکو لپاره راغلي کتابونه دی پریک دی چې افغانستان ته ور وړل شي. د وای په دې سربیره چې ګیلانی ورسره ژمنه کړې وه کتابونه تر اوسه پورې نه دی ورغلي. مسلمانیار ویل د پاکستان دا چلن خي چې له افغانستان سره دښمنی کوي. د افغانستان د خوندزي او استادان او زده کوونکو هم وایي چې د کتابونو لکمخت سره مخامخ دي او غواړي دا کتابونه ژر هیواد ته ور وړل شي. په دې اړه له جلال آباد د محمد داود وفا رپورټ اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وای د پاکستان لخوا د کراچۍ په بندر کې د معارف اسار شوی کتابونه خي چې دغه هیواد نه یوازې له افغانستان سره د دوستۍ چلن نه کوي بلکې دښمنی کوي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار د شنبه پورس په جلال آباد کې وویل
هغه رسمي سفر چې ما پاکستان ته درلود پاکستان د مخاومت سره هڅه سره هم سره موږ په دې موضوع بحث کړو او وعده کړې متاسفانه خپل وعده یې وفات نه سره کړو او زموږ غوښتنه به تر دا یو دادا چې نور د افغانستان د معارف سره د افغانستان د خلکو سره دښمنی نه کوي. افغانستان سره څنګه چې دوی د دوستۍ ادا لري او دوستۍ غلطي په دوستۍ شکل دي دوستۍ تر سره کې او دوستۍ دې ته نه ویل کېږي چې د افغانستان د خلکو ژوند دی چې هغه د معارف پورې تړلی دی تعلیم او تربیې پورې تړلی دی. دا کتابونه دي په کراچۍ بندر کې بند دي او دوی وایي چې موږ د افغانستان سره دوستۍ کوو نه د افغانستان سره دښمنی ده. هر څوک چې زموږ د معارف دروازې تړي هر څوک چې زموږ د معارف وړاندې زموږ د تعلیم او تربیې په وړاندې ستونزې جوړوي هغه د افغانستان دوستان دي او زموږ حق ده چې په دې رابطه خپله دوستي ثابته کړي او د افغانستان د معارف کتابونه خوشي او افغانستان ته وسپاري.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي چې عملاً په ښوونځیو کې د کتابونو د کمښت له ستونزې سره مخ دي هم دغه عمل غندي. یو تن وایي
زما نوم سلیمان دا چې د پاکستان حکومت د افغانستان د معارف کتابونه په د کراچۍ په بندر کې ایسار کړي دي دا بالکل د دوستۍ کار نه دی. د دوستۍ څه شي؟ د دښمنۍ کار دی. دلته چې د مکتبونو او ښوونځیو کې کتابونه پوره نه دي او هغه څه چې دي هغه هم څه شکېدلي او څه څنګه او څه څنګه د شاګردانو د استفادې وړ نه دي نو موږ په دې باندې ډیر زیات خفه یو. دا د افغانستان د چارواکو د وظیفه ده دغه مسله د نرم لارې نه کیږي په سختۍ دغه کې خو دغه کتابونه دغه د شاګردانو چې دغه کم د تعلیم او د زده کړې کتابونه د باید حتمی راشي. دلته
په ننګرهار کې خلکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پاکستان په هیواد د وادو د نه عملي کولو او د دوه مخیتوب تور پورې کړ. د خلکو په وینا دغه هیواد هیڅ کله د افغانستان ترقی نه غوښتي. په دې اړه په جلال آباد کې پاکستانی قونسلګری له جواب ورکولو ډډه کوي.
د داود وفا پر رپورٹ کې مو اوریدل چې په دې اړه په جلال آباد کې د پاکستان قونسل خاني څه دریض ورکولو نه ډډه کړې ده. هلته د پاکستان مرکزی حکومت هم په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په دې وروستیو کالونو کې د دولتي ځمکو او ځنګلونو پر سر قبیلوي نښتې کیږي چې له امله یې مرګ، ژوبله او اوږدمهاله لانجې روانې وي. اوس دا لانجې او ستونزې څنګه هواریدای شي؟ په دې اړه په خوست کې یو دوه ورځنی سیمینار روان دی. نن یې دویمه ورځ ده چې نور تفصیلې د نقیب الله متنوال پر رپورټ کې اورو.
خوست والی عبدالجبار نعیمی وایي چې په خوست کې قبیلوي شخړې دومره زیاتې شوې چې نه یوازې دوی بلکې ځایي اداره یې ټوله مصروفه کړې. والی عبدالجبار نعیمی په هغه دوه ورځني سیمینار کې چې د شنبې په ورځ د خوست په دولتي مېلمستون کې جوړ شوی و، د دولتي ادارو رئیسانو، قومي مشرانو، دیني عالمانو او د مدني ټولنې د بنسټونو استازو پکې ګډون کړی و. په خپله وینا کې ویل چې شخړې له حده زیاتې شوې او نور هغه چا ته زغم او حوصله نه لري چې د دې شخړو تر شا دی او یا ورته لمن وهي.
بالکل بل لار نسته، باید په قاطعیت سره دې ته مرور ده. دا نشي کېدلی چې پلانکۍ ده څوک خوابدی کېږي. قتل کول خپل خدای خوابدی کوي، قتل کول خپل د نظام امنیت چلنج کوي، قتل کول په بل مسلمان کور روانوي، بیا وایي ډله ییز مرګ شو ډال کې. د نن څخه موږ باید پر دې باندې کار وکړو چې نور قتل کېدل، انسانان وژل، د چا کور خرابول، نو موږ باید جدی قدم واخلو.
په دې سیمینار کې د خوست دولتي شورا رئیس داود شاه مکنزوی ویل چې دښمن هم د دې شخړو تر شا دی او دوی باید له حکومت سره په ګډه مخه ونیسي.
تاسو پوهیږئ چې زموږ سره دښمن په څنګ کې دی، د دې نه په مستقیم ډول استفاده کوي چې زموږ په قومونو کې ستونزه پیدا کړي، تر څو قومونه په یو کم د بل کم په مقابل کې وجنګوي، حتی قومونه په یو کم په خپل منځ کې سره دوه ډلې کوي، تر څو د جنگ او د جګړې د بې اتفاقۍ سبب ګرځي. نو په همدې خاطر باندې زه په دې قومو مشرانو باندې، غلامانو باندې دغه مسؤلیت د دوی دی. دوی به په دې کې د ولایتي ادارې سره رغنده همکاري وکړي، تر څو د دې لپاره داسې لارې چارې ولټول شي.
د سیمینار یو بل ګډونوال او ویناوال مفتي حبیب الرحمن ویل چې لومړی باید دولت په خپلو ادارو کې سمون راولي او هم د مجرمینو پر وړاندې ګامونه واخلي. نوموړي زیاته کړې چې په دې صورت کې ولسونه ټول د حکومت ملګري دي.
خپل اداره مضبوطه کا، موږ د سره ویلوړي ولسي مار تاوی لوړیو، ګور تاوی لوړیو، دا وطن سوتو، دا ملک سوتو، په دا ولاله کې مو تمره ضربت دي، ولا کدي بل چا تمره ضربت دي، ولا کدي خارجي په دې ملک تمره ضربت دي. هي باتي سي مو دا مشکل عام ته جوړ شوی دا خبر آی مو ته، وطن آی مو دا، ملک آی مو دا، قوم آی مو دا، رسای آی مو دا. زه په دا هر څه پیګم، دا مسائل مون ټول حل کوي شو. زه ولی صاحب اطمینان دي چې قومونو په نام باندې ته ته در کوم چې تا خپل ادارې تلکه څه کې سمته دي چې بارډر نه غړلې دي او دا غلط څو خوستل لغاسي بچور اته وسګه اټ چا کې راي مو ويا خدای تعالی دې ملګری دا.
دا سیمینار بنن یک شنبه هم دوام وکړي او په پای کې بزایي ادارې ته وړاندیزونه او د حل لارې مشوره ورکړي. نقیب الامتنوال، مشال رادیو، خوست.
دا مشال رادیو ده.
د افغانستان د ننګرهار اوسیدونکو وای د پریمانه زمکو او خ آب هوا په لرلو او د کرنې په برخه کې نړیوالو مرستو باوجود بیا هم زراعتي اداره په دې ونتوانې ده چې د ضرورت وړ توکي تولید کړي. دوی وای وس هم له پاکستان او نورو هیوادونو څخه غنم، سبزی او میوجات راوړل کیږي. په دې اړه نور حال له جلال آباد د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد په خپل رپورت کې راکوي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو د دغه ولایت د زراعت په اداره نیوکه کوي چې د پریمانه زراعتي ځمکو سره سره تر اوسه د کرنې له پلوه خودکفا شوې نه ده. دوی وایي چې د نړیوالې ټولنې له لس کلنو مرستو باوجود د کرنې په برخه کې د اړتیا وړ مواد نه تولیدیږي او اوس هم غنم، سبزي او میوجات له نورو هیوادونو څخه راوړل کیږي. یو تنې مشال راډیو ته وویل:
فوادم د ننګرهار د جلال آباد ښار اوسیدونکی یم. سره د دومره مرستو چې په دغه لس کلنه موده کې دغه ادارې ته په واک کې ورکړل شوې ده، د کرنې په برخه کې د کرنې ریاست تر اوسه هغه څه چې اړتیا ده په ننګرهار کې هغه یې نه دي کړي. د نورو ممالکو نه موږ ته خوراکي توکي راځي، پاغې لګښتونه هم دلته ډېر راځي، بیا دامو خلکو لپاره دا ډېر قیمت هم تمامېږي. ولې که زموږ دغه خپلې زراعتي ځمکو نه کار واخیستل شي، یو خو به دای چې زموږ ولس لپاره به دغه توکي په ارزانه بیه راشي او بله دا زموږ خپل محصول به.
یو بل تن هم ورته شکایت لري او وایي:
نوم یې امردین، ننګرهار د ولایت نه غږیږم. زمونږ خپل ځمکې شته، هر څه زیات دي، ته صحیح غله نه راځي. ډېر الوګان، بوره شو، ګوړه شو، چې هر څه ګورې دا خو د پېښوره طرفه موږ ته روان دي او ګرانه تمامېږي. دا ادارې موږ ته تېر دي لسو کالو کې موږ ته هېڅ شی نه دی کړی. دا خو پیسې موږ ډېر په مشکلاتو ګټو، زموږ کوم ګټه چې دی دا نور وطن ته ځي.
بلخوا د ننګرهار ولایت د کرنې رئیس محمد حسین صافی وایي دوی هڅه کوي چې د ننګرهار زراعت خود کفا کړي، خو په دغه ولایت کې د نفوسو ډیروالی د دې لامل شوی چې د بهرنیو هیوادونو څخه د اړتیا وړ خوراکي توکي راوړل شي. ده وویل
په ننګرهار په ولایت کې چې هغه محصولات چې مخکې د هیواد نه بهر ته نن موږ په خپل په مټو باندې متکی شوي یاستو او دا ټول تولیدات په دننه ننګرهار کې تولیدېږي. مثلا کشاد دي او کچرګان دي، زمونږ غنم دي، وریجې دي، سبزیجات دي، میوه‌جات دي، موږ الحمدلله تر ډېر هره په ځان متکی یو. او موږ د غنمو په تولید کې تقریبا تر 30% پورې سږ خود کفا شوي یاستو. همداسې د شولو په مجموع په زراعت په سکتور کې البته یوه ستونزه چې موږ له هغې سره آغاز چې زمونږ زمینداري متاسفانه په ننګرهار کې کمه ده او زمونږ نفوس الحمدلله ډېر ده.
د یادولو ده چې په ننګرهار کې د موسمي حاصلاتو پر مهال افغاني سوداګر له بزګرانو څخه سبزیجات او نور په ارزانه بیه اخلي او بیا یې پېښور ته د سټور کولو یا ساتلو په خاطر لیږدوي، خو د څه وخت په تیریدو سره یې بیرته ننګرهار ته راوړي او په څو چنده لوړه بیه یې پلوري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال راډیو ته غوږیاست. اوس هم یو بل مقاله ته ورځو چې شننه پکې شوې ده. امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ په افغانستان کې د کراری په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې سرلیک دی د افغانستان پر سر راکړه ورکړه. په مقاله کې پر دې باس شوی دی چې پاکستان د افغانستان د کراری له کبله څه اندېښنې لري او په افغانستان کې څه ترلاسه کول غواړي. مقاله وایي د همدې له کبله د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې څنګه کړکیچن شوې دي. د دې ټولو پوښتنو ځواب موریوال کاکړ د دې مقالې د مهمو ټکو په شکل کې راکوي.
ورځپاڼه لیکي د افغانستان راتلونکی د امریکا په پرتله د پاکستان لپاره ډیر مهم دی. دا هغه بنیادی حقیقت دی چې تل په افغانستان کې د یو سیاسي جوړجاړي رامنځته کولو لپاره د امریکا په بحثونو کې هیر شوی وي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارو د دې اظهار کړی دی چې دوی به په افغانستان کې د یو ملګري حکومت د رامنځته کولو لپاره له امریکا سره خپلې اړیکې په خطر کې واچوي، او هغه هم داسې حکومت چې زیاتره افغانان او واشنگټن به مخالفت وکړي. ورځپاڼه لیکي چې همدا د امریکا او پاکستان په اړیکو او هم په افغانستان کې د سولې او کراری په مخ کې خنډ دی. ورځپاڼه لیکي چې کچیری پاکستان په دې کې پاتې راغی چې په کابل کې د خپل خوشي حکومت رامنځته کړي، نو به خپل ملګري په دې وګماري چې په کابل کې هغه حکومت رانسکور کړي چې د دوی په فکر د اسلام آباد ښه ملګری نه وي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان یو اندېښنه دا ده چې کچیری هند په افغانستان کې پښې ټینګې کړي، نو به بلوچستان د هند ملاتړ لرونکي یاغیتوب لپاره چمتو وي. د ورځپاڼې په لیکنه د پاکستان پوځ په دې لوبه پوه دی، هغه ځکه چې دوی په جموں کشمیر کې همداسې کړي وو. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د راولپنډۍ په ښار کې میشت د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارو د افغان طالبانو مشرانو او د پاکستان لپاره جنګیدونکو نور ډلو ته ځای ورکړ چې د پولي هغې بلې خواته عملیات وکړي. ورځپاڼه لیکي چې څومره پاکستان په افغانستان کې د خپلو ملي ګټو لپاره د دې ډلو ژغورلو ته دوام ورکړ، هغومره امریکا په پاکستان کې د دې وسلوالو ډلو د پنشه کولو لپاره د بې پیلوټه الوتکو بریدونو ته اجازه ورکړه. ورځپاڼه لیکي د امریکا تګلاره په افغانستان کې د یو داسې سیاسي جوړجاړي په لټه کې ده چې د دواړو غاړو لپاره د منلو وړ وي، خو په افغانستان کې د راکړې ورکړې په اړه دا نه ده څرګنده چې کچیرې په افغانستان کې هغه حکومت چې پاکستان یې غواړي او هغو هیوادونو لپاره د منلو وړ نه وي چې په دې هیواد کې خپلې ګټې لري، نو به څه کیږي.
د افغانستان په پلازمینې کابل کې د موسیقۍ په یو ښوونځي کې 1380 زده کوونکي د پخوانیو یا کلاسیکو او نویو آلاتو په ذریعه موسیقي زده کوي. د موسیقۍ د مرکز مشر هیلمند دی چې دا ماشومان په ټولنه کې بدلون راوستی شي. د جاپان د اساهی سیمبون ورځپاڼې یو خبریال موسیقي د دې ښوونځي ته ورغلی دی او یو لیکنه یې کړې ده چې د مشال راډیو ګل ایاز مهمې برخې په پښتو ژباړلې دي او را اوروي.
د جاپان د اساهی سیمبن ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د رانسکورېدو وروسته د موسیقۍ وراثت بیا ژوندی کولو په اړه مقاله خبره کړې. د ورځپاڼې په وینا افغانستان د طالبانو د حکومت له پیل څخه تر 2001 کال پورې د موسیقۍ په میدان کې شړ وو او هر قسمه موسیقۍ له بندیز لاندې وه، خو اوس په کابل کې د نورو برخو پرتله قلاري ده، نو ځکه د موسیقۍ زده کوونکو لپاره مرکزونه خلاص شوي. ورځپاڼې لیکي چې اوس هم د طالبانو ویره موجوده ده چې د کلتوري محفلونه خلق لري وساتي. دا مقاله لیکوال واترو نکانو په کابل کې د موسیقي قامي ادارې ته ورغلي او لیکي چې کله د نسواري دیوالونو او د دوو چتو ودانۍ ته ننوت نو د موسیقي مختلف آلو اوازونه واوریدل او دا یې هم کتل چې زده کوونکي د موسیقي زاړه سرندو سره سره نوي آلات هم کاروي. د موسیقي د غسکول په 2010 کال کې پرانستل شوی وو او د لسو کالو نه واخلي تر 21 کالو عمرونو یو سل اتیا زده کوونکي د موسیقي سبق ترلاسه کوي. په لس کلنۍ کورس کې به زده کوونکي روایتي، پخوانی، کلاسیک او جدید موسیقي زده کوي. ورسپان لیکي د سکول لپاره فیس نشته او یوازې داخلي امتحان اخیستل کیږي. خو د ورسپان په وینا د سکول زړه پورې خبره دا ده چې د نیم نه زیات څوکۍ یتیمانو او بې وزله ماشومانو لپاره دي. په دې سکول کې دا هم ورته ښودل کیږي چې ژوند به څنګه تیروي. لیکوال په دغه سکول کې د پروان ولایت سره تعلق لرونکي 12 کلن ماشوم دخلي وای چې په مستقبل کې په پېښورانه توګه موسیقي وړاندې کولو اراده لري. د غور ولایت سره تعلق لرونکي 12 کلن ماشوم وای چې په مستقبل کې داسې موسیقي را جوړېدل غواړي چې د خپل مور مخې ته موسیقي وړاندې کړي. ورسپان لیکي د سکول مشر احمد سرمست چې د طالبانو په وخت کې تختیدلی وو او د موجوده حکومت د تعلیم وزارت په وینا راستون شوی وای د شلو کلونو راهیسې دغه ماشومانو موسیقي نه ده زده کړې او غوښتل یې چې د دې کار لپاره په باقاعده توګه یو سکول جوړ شي. 50 کلن سرمست هیله لري چې دا ماشومان به په ټولنه کې بدلون راولي.
مشال راډیو ته غوږ یاست. د خیبر پختونخوا د سوات په سیدو شریف کې یوې جرګې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د تاریخي مړستون یا هدیرې لپاره په سلګونه اکړه خپره ځمکه دی له هغو خلکو را خلاص کړي چې دا یې نیولې ده. جرګې غوښتنه کړې ده چې د دې هدیرې حیثیت یې په ځای وساتي. له سواته د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
سوات سید شریف کې یو شمیر مقامی مشرانو جرګه کې د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د قام د مقبرې پزمکه د ودانی بند کړي او دغه تاریخي مقبرې حیثیت ته برقرار وساتي. د سید شریف یو شمیر مشرانو دغه غوښتنه په جرګه کې وکړه چې ورته د سیمې پسونو خلق را جمع شي وو. سید شریف کې د والی سوات د وخت پسونو اکړ ازمکه د مقبرې لپاره ټاکل شو چې پکې زی مړی خاورو ته سپارل کېدل. د خبرې د جرګې یو مشر مشال ریډیو ته وکړي.
زما عبدالرشان هم دی، دوه اتیا کاله مې عمر دی، کم یې د باچا سر صوبه دار وو، په ټولو قلاونو پاتې شی دی، تره مې سید علی شاه نوم یې جمعدار پاتې شی په ټولو قلاونو. زما پلار مو رید علی شاه نوم دی، هغه هم د دې نوکر وو. دې سیدوالو څونه مشران چې دي دا کورونه او دا قبرونه زګونه د خوشحالۍ لپاره راغلي ورکړي. دا قبرستان د دې پولیس لین د خوانه شروع شوی دی، کله چې بل سړک ته ورسېدو دا ډګه شوه. د دې نه شاته بیا موږ به شروع شو د غره د لمنې پورې د باچا صاحب وقف کړی ده.
د جرګې یو بل مشر عطا الله تور لګوي چې دغه ځمکه حکومت په کروڑونو روپۍ غیر قانوني واغسته او ستنانو ته ورکړی ده او دوی به چرې هم دغه ځمکه د مقبرې نه علاوه بل ستا پرې نه دي.
یار جی پدې کې صوبایي حکومت 296 میں کنال منګلا غستی را چې باغی باندې 4.5 کروڑ روپۍ هغه جالي ډیګردار چو چا چې پدې قبضه کړو ودا زمنګ نه نو مونږه پورا من خلکو په پورا من طریقه صوبایي حکومت ته خبر اور رسید او هغه ته پیمنٹ کړل دي. وښه دا کم ګوند را غونډه شي ودا خلک راغلي دا په هغه باندې غوي مله کوم چې زمونږ د سیدوالو ذاتی ده هغه زړه مقبره زمونږ د سیدوالو ده باغی مونږ هیڅ قسمه کمپرومایز اجازه نه کو او مونږه تاسو دا میډیا په ذریعہ باندې چیف جسټس او پاکستان ته صوبایي حکومت ته چاغو بدی اس خود نوټس واخلي مونږ پورا مرخلې کو کې بیا مونږ ته پرې نه خو شه مونږ به کورټ ته ځو. های کورټ ته سپریم کورټ ته دارو قضا زمونږ دلته ده مونږ بل دي ځو کیس به داخلو په پورا من طریقه.
د جرګې یو بل غړی عطا الرحمن وکیل وای چې دغه ځمکه د تاریخي مقبره لپاره ټاکل شوې ده او اوس پکې با اثر خلق ودانۍ کول غواړي.
زمنګ دا مقبره چې دا نو دا د ټول سواد د پاره ځکه چې دلته پاسپټالونو کې کاله وارث خلک مړي هغه دلته دفن کیږي یا که نور چرته سیند بر طرفونو نه سو کراوړي یا اسی داسې لا وارث مړي نو ټول دلته په جیلونو کې کسو مړي شي دلته خخيږي. نو کپرس کدا مقبره د شاندن پکې یو کوارټر جوړ کی سبا پکې بل ټاون جوړي بل پکې کالونی جوړي. نو دا زمنګ دا قیمتي مقبره چې دا به زمنګ خلک ونی سي. او اهم خبره بل دا کوم چې کم خلکو چې دا ځمکه اغستې ده نو هغه بیا چې منګه مزاحمت کړه دي نو هغه په پاک آرمی له درخواستونه ورکړي دي. زما د دې پلیټ فارم نه آرمی تم دا درخواست ده چې داسې د سیول نیچر کې سونه هغه چې داغي متعلقه کم اپیسز دي کم کورس دي هغه ته دې ریفر کړي او په خپل دي مهرباني وکړي په دې کې دلچسپي نه لري ځکه چې دوی یوازینی کار دلته امن قائمول دي. په نورو سیول مقدماتو کې د دوی هیڅ قسم کار نشته.
د غزمکه په اړه مو چې کله د سوات ماجستریټ ډي او آر نیاز څخه پوښتنه وکړه نو خاغلی وویل چې د غزمکه متنازع ده او باز ګوندونه په داوی کوي ولیدې لپاره کمیټه جوړ کړې شوې ده چې پکې د سیدو جرګې مشران هم شامل دي.
د پاکستان په قبایلی سیمه باجوړ کې د باجوړ قامی غږ او د دې سیمه د زده کوونکو ټولنې لخوا په پیښور کې د باجوړ شپل مانځل شوې ده. د دې مانځغل د مخه د سولې لپاره د یووالي ښکار کول او د ترهګرۍ پر ضد یو ځای ودرېدل ول. د غونډې ګډونوال وایي نړۍ ته خودل غواړي چې دوی ترهګر نه دي بلکې د قلم خلق دي. د باجوړ شپې د دې غونډې په اړه د اسرار تل رپورټ اورو.
تیر شپه په خبر کې د باجوړ قومي غږ او باجوړ سټوډنټ ارګنایزیشن ته بندوبست لاندې د باجوړ نایټ په نوم غونډه وشوه چې پکې د باجوړ سلګرو پښتنو ګډون وکړو. غونډه کې تړونه وشو، قومي نغمې وړاندې کړې شو. د غونډې د اهدافو په اړه راته د باجوړ سټوډنټ ارګنایزیشن یوزي موار غړی وایي.
زمانم حیا خان نے باجوڑ جنسے سره می تعلق دی او د بیسو سینئر نائب صدر ایم د باجوڑ نائټ خو په پیل ازر باندې منځل کیږي. صرف او صرف د دې مقصد دره چې موږ دنیا ته شوک لیو شوک لو چې آیا د باجوڑ خلق د باجوڑ عوام د باجوڑ قبيله د باجوڑ قام چې کوم دی پاک یو ټیلنٹ موجود دی. چونکه د نن ورځې پورې داسې ایکټیویټیز نو شوې چې دا غد ونی موږ ایکسپو شوې.
د باجوڑ سټوډنټ ارګنایزیشن چیئرمین سید محمد وای چې موږ دنیا ته خودل غوړو چې موږ تر هغه نه بلکې د قلم خلق کیو. دوی زیاته کړه چې داسې غونډې نوی نسل ته د هغه پر ضد پلیټ فارم ورکول دي.
بالکل دا ډیر کردار ادا کولای شي. دا زمون د خلکو د پیغام دی، د اتفاق او د اتحاد چې مونږه د شتګر نه یو، مونږه ماشين ولا خلک نه یو، مونږه قلم ولا خلک یو. خو افسوس خبره ده چې مونږه زمونږ سکولونه وران کړی شي، زمونږ مدرسې وران کړی شي، مونږه تعلیم نه محروم پاتې شي. مونږه د ښاند ایونت وکړو، مونږه د غونډې وکړو، ان شاء الله مونږه به یو اتفاق او اتحاد پیدا شي او کوم چې راتلونکي نسل له هغه ته یو خو پلیټ فارم یو خو موقع ملو شي.
د راغلی خستر رحمان وای چې د دومره مشکلاتو باوجود د غونډې ته د زیاتو خلکو راتک د دوی د مناکه جذبو سرګندونه کوي.
قدم په قدم رکاوټونه جوړ دي، هر څه د مسلې دي، هر څه د ټینشن شکار دي. دا غي باوجود په دومره خر تعداد کې تاسو دا پروګرام مولي دوه ساسو په نظر دراندې نه دا د غي زنده ثبوت دی چې زمونږ قوم امن پسند دی، تعلیم سره ډیر زیاته مینه لري.
د باجوړ سالارزو مشر جلال الدین خان وای چې داسې غونډو ته خوشبينه او لري نه دا چې دا ناستي په باجوړ کې هم قرار ولري.
نه د خپل تاسو احساس کیږي نو دا ډیر لکه ټیپیکل کلچرل لکه کم دلته چې دره ټولنه وشوله. نو نمبر یک خبره خدا ده چې زمونږ د حوصلو ترجمانی وکړه. زمونږ چې دی چې کم کیریکټر هغه زمونږ شوکه اصلي د پښتنو ده، هغه ښکاره کو. کوشش به ده ان شاء الله چې د قشانې ګیدرنګ مونږ په باجوړ کې دا یو ارمان ده.
د باجوړ قومي غږ او باجوړ سټوډنټ ارګنایزیشن لخوا د امن او یووالي په نوم جوړې دغه غونډه کې د کویټې او خیبر پښتونخوا وتلو هنرمندانو هم ونډه درلودله. اسرار تل، مشال رادیو، پېښور.
مشال راډیو ته غوږیست. قسط یا کشت چونه د پیسو ساتلو یو داسې لار ده چې په پښتو کې د بازارونو او مارکیټونو دوکانداران له یوې مودې راهیسې د ښه مالی ذریعې په توګه کاروي. په کورونو کې هم اوس قسط چول کیږي. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ اورو چې په جلال آباد کې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد جوړ کړی دی.
کیش چې په عامه اصطلاح کې ورته قسط وایي، د سپما داسې یو نجی بینک کاری ده چې په بازارونو او مارکیټونو کې پکې دوکانداران خپلې پیسې جمع کوي او په ټاکلي وخت یې د پچې اچونې وروسته یې وته ورکوي. په کیش کې لسو تنو څخه تر شلو یا تر دې هم زیات کسان راټولیږي. ټاکلي اندازه پیسې یو تن سره هر ورځ جمع کوي او د لسو ورځو څخه تر یوې میاشتې په دوران کې پرې پچې اچوي. کیش اچونه له ډېر پخوانه د پېښور په بازارونو او مارکیټونو کې رواج لري، خو ننګرهار ته له پېښور نه راستنو شو کډوالو دا رواج له ځان سره راوړی چې اوس د جلال آباد په اکثرو مارکیټونو کې د کیش دا لړۍ روانه ده او دوکانداران هم ورته خوشاله دي. یو تن دوکاندار چې دوه کاله پخوا له پېښور نه په کډه جلال آباد ته راغلی د کیش په ګټو راته وایي.
زه شمشاد خبرې کوم. پاکستان کې موږ اوسېدلو، موږ هلته به کشتونه اچول په صدر کې زموږ دوکانو د رخ او هغې ځای نه چې موږ دلته کډه راوړو افغانستان ته، او د هغې نه بعد موږ د رخ کار دلته شروع کړو. مدینه پلازه کې مال هم په قرضونو راوړلو، نقد نه وې. مسجد لپاره موږ صدقه وکړلو، موږ لې دا کیش واچو. زما کیش راوتلې، زه بلاړم لاور ته مال مې راوړلو. پې زما دوکان پې ماشاءالله اوس ډکتې ښه مال مې راوړی دی او کیشم په ختمېدو دی.
یو بل تن دکاندار چې کیش راټولوي وایي چې له برکت یې خپل دکان چلوي.
کفیل مې نوم دی. د خالد هوټل کې د خوراک بروشي دکان لرم او د دولس ورځو کیش ما شروع کړی دی. په دغه کیش باندې زه خپل دکان هم چلوم او دولسم ورځ کې چې کوم کیش وځي په ده باندې موږ یو پچا چو خوشنصیب ورسرلیکو چې دا کیش دار چاو خېږي نو کیش سړي ته تسلیمو.
د کیش دا لړۍ یوازې په مارکیټونو او بازارونو پورې محدوده نه ده پاتې. اوس په کورونو کې د کورنۍ خزینه او ماشومان هم کشتونه اچوي. په جلال آباد کې راته دی وی کورنۍ سوتن مشومان د کیش د ګټو په اړه وایي.
زما سلمان هم دی مونږه په کور کې د لس لس روپیه کې شه چاوشي د میش چې ډېر پیسې زمونږه شل کسان چې میش پوره شي چې چار ډېر پیسو له ضرورت یې هغې لی ورکړو یې په شا چا چې د هر چا ووتل هم هغې لی ورکړو ډېرې پیسې جمع کېږي.
زما نوم اسد دی. ما خپل کور کې تره زامنو سره خویندو ورونو سره کیشه چولی دی. ما له پلار لس روپۍ راکړې او مور لس روپۍ راکړې. هغه زه لس روپۍ اوس کله ویسم او لس روپۍ دلته کیش کې ورکړم. زما چې کله کیش راوځي زه پیسې نه قلمونه کتابونه کاپۍ به پرې اخلم.
زما نوم عبدالله دی. سکول نه پچې راشم بیا نیمه ورځ خپل تره سره کینم دکان ته. کپڑو دکان هم دی، هغې نه کار کوم. همالته د شپې پنځوس روپۍ راکوي، هغه زه کیش کې ورکوم. مونږ کیش لس کسانو، شپږ میاشتې مې چلولی دی او څلور میاشتې پاتې دی. څلور کسان مونږ پاتې یو. زما دا خواهش چې بس دا کیش پوره شي نو ځان ته کمپیوټر والم.
د یادولو ده چې کیش اچونه د پیسو د سپما داسې شکل دی چې د هرې ورځې په تیرېدو سره د لږو پیسو په جمع کولو سره بنده ته یو ځایي ډېرې پیسې په لاس ورځي. بس محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو.